نیلوفر عارف از بلخ. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
در زیاده منان از سرور صاحب قدر من اوریدون که تست سلام را نکوم. دیده او ساعت خبرون اوریدو تا خراغل است. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته د افغانستان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د پیکینګ د طرحې هرکلی کړی. د کونړ ولی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابندي، او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې خپور شوی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته رسنیو ته استول شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد با په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب وبخښي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب حاضر و. طالبانو ویلي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ ولی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابندي. عبدالستار میرزاکوال تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلسدري کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې دا اوس دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي او زه باوري یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ ولی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ ولی همدارز ویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو په فعالیتونو کې کموالی راغلی. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبې په ورځ په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په درېمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې وژل شول. د بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو بل برسېرن ټپي دی. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو برید وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده، هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از رارو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
پسیمه که در ازادهی راژیو در خبریال در راپور لمخی پورسته و چوکلونه که په هرات که در شیعگانو پرسو جمعتونو انتحاری حمله شویدی. هم در از په کابل او نور ولایتونو که هم شیعگان در داعش په حملو که پنخه شویدی. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي او د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14 نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیه په ګډون په ګڼ شمیر هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غځېدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریې د اتکلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. هغه پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل موږ په ډېر قوت سره د اوربند درناوي غوښتونکي یو او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو هم مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. دا هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. او د روسیې یو ډیپلومات وروسته له هغه له بلغاریا ووت چې د دې هیواد لوی څارنوالۍ د هغه لخوا د جاسوسۍ د فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې. دا ډیپلومات د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د روسیې د سفارت له نهو سکرتارانو څخه و چې د محرمو معلوماتو د راټولولو شک پرې شوی دی. دا خبره د بلغاریا د څارنوالۍ دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. د دې روسي ډیپلومات نوم نه دی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې روسی ډیپلومات په منظم ډول د بلغاریا له جګپوړو چارواکو سره لید کاته کول او په دې کې هغه چارواکي هم شامل و چې د بلغاریا، ناټو او اروپایي ټولنې پټ معلومات ورسره وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ، له هغه نه مخکې پام وکړئ، د نن ورځ د دې خپرونې لنډې خبري مجموعې ته. د افغانستان جمهوري ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پوستو د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې وکړې چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله راولې ده. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بې له شکه چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. عبدل ستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس کومه د تصویر له اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کړي. بیا هم نرمه انداز کې مقابل کې ځواب وګوري. موږ اوس همدا پالیسي دا باندې نرمښت جو او وخت هم دا ده چې دې کار نه لاس واخلي او کوای نه کړي.
افغان ځواکونو په تیرو دو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو د هڅه د یک شنبه په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه. خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دوړو لورو ترمنز جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستانی پوځیانو پر نړیوال سوالي راکټي بریدونه وکړل چې د ځای چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو شونځیو او روغتون لګیدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس سالته ختمه شوې ده، خو د نړیوال سوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام لازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د وشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړیوال سوالي د وشتل سویو هاوان ګولۍ او شمیر سلګونو ته رسیږي. د نړیوال سوال زیاته کړه چې یو شمیر سیمه ایز خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي، خو دقیق شمیر یې ونه شود.
ځین حالات دي، خلک بې ځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې، د سامرک دا خلک د خپل ځګون نه بې ځای شوي دي، ځکه دوه ورځې باندې جنگ وو. وزیت نو دا خپلوانو کې راغلي دي، نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته چغسه ته حتی نیمرا ته رسېدلي دي. دغه د اثر سرپناه مشکلات دي، د خوراکي موادو مشکلات دي، دغه ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکل سره مخامخ دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کول ازادي راډیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمړنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډېری سرحدي سیمې له تېرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو شاهدي وې، چې ډېری اوسېدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلی. وروستی ځل د وژې اسمبلۍ په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لورې راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکښې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع پاتې ده چې هغه نړیوالو رسنیو ته کتنه ده. صفی الله ستانکزي د لویدیز مطبوعاتو ته کتلی دی.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلي عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2040 میلادي کال پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي چې واړی نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویلي، د افغان پوځیانو کلنی لګښت 15 میلیارد ډالر کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د یو افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلي چې د 13 کاله مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري، څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکان له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي، د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حقجو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختې او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکې بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. تمه وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوی چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبه او چهارشنبه ترسره کېدله، خو اوس د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملیټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کیدله. دغو چارواکو هم په موسکو کې په دې موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې دي. په دغو خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملیټری ټایمز لیکي کله چې د چین په قربتوب بین الافغاني ناسته ترسره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازیو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8 ماتمه د قطر په قربتو په یو بین الافغاني ناسته کې له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و. خو د ملیټری ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورزي او د دې ناستې د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملیټری ټایمز لیکلی چې د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسیدلی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیشاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غونډه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې درس ترنوینې چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثر دي، دغه مواد یا دغه ترنوینې بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګسه او تورش
په زرپان کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غی کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه. ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه. لار دې پرې خوا لار دې راکړه. تانو زما د مرګ سلا کړه. ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کېږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پښتنو له ځواب وروسته یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه ده، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلې شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوې چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولی ویری لري کړی، او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. په همدې هیله خبرونه پیلو، او په پیل کې له رویا مادومی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغوني آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغو انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغوني نه دي او د انتیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغو آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولی هغه د قاچاق په ډول وپیري. د فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوي وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلا د ټولګي د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلا د منارونو او ټولګي د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو شلو کلونو کې د هرات مصلا ټولګي ته دومره پاملرنه نه و شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلا د ټولګي د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلي بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د څو تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلا مجموعې د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لار ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو اربیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلین لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي ونې د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلین هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنوي ته څه نوې زیری ورنه کړ. د نندارتون ګډونکوونکي وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نه سي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونه سي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي راډیو ټول نندرتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندرتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هغه څوک چې دغه پرنیوینې چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینی بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي. دا دوی څخه نن د دوی دغه کار څرنداري نندریت وړاندې سوی دی او قتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروشي یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولې زوارام ژوند سره تړلی عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چې نندارې ته وړاندې سوي دي د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي له دې جملې د ډبرې څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د ښځو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړې د ښځو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډېر نور توکي دغه نندارتون ته راوړل سول. د هلمند د ښځو چارو روسي وجهي رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوي ده چې د ښځو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي وویل هم د دوی د لاسي توکو بازار ښه سوی دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړی نندارتون کې بیخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنی د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم نه و. دغه شیان سره دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورستر بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډیریږي او کیفیت یې یو څه سمسیل دی. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نور هغو نندارتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ شوي ول، موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاسه اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې دغه هیواد لرغونی برام او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. دغه موزیم چارواکی وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مخته وړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغله.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوی بودا مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوې وې.
د لرغونی آثار خصوصا هغه آثار چې د طالبان په وخت کې مات شوی ده او د حد لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و، مخکې د هغه آثار مونږ وسیع پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکې سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغه نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړې مجسمې له اسلام سره پوټه کار کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمه او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوندي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي
یو سره کې مېده شو
دغه اثر چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
د افغانستان ملي موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلوېښت زره قلم لرغونی اثار چې یو لک پنځوس زره پارچې کېږي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په وروستیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورځ تر بلې د تودېدو په حال کې دی. خدا چې د دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل ښکلي په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا ده چې موږ خو د چاپ وسایل ډېر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډېر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په پلوه خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې همدغه وینو، دا ده چې کیسه ییز یا داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې پنځه کاله مخکې یا تقریبا لس کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زموږ استاد عموما داستاني ادبیاتو په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي ډېر کېده. اوس هغه نقد داستاني ادبیاتو په برخه کې هم ډېر سوړ شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه ییز ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن نه لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقد و، شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی ده. هغه دا چې مثلا چاپ ډېر اسانه شوی، لوستونکی ډېر محترف شوی دی، ډېر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځلس کاله یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه. نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر به هغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید د نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې. او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دا ټول مسائل دي چې خکر زمونږ استاد په دغه کې ډیر کم پیدا کیږي، یا مثلا د خکر کتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې
شیر تم شو یو زر کتاب چې چاپ کیږي ای کرو کې چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده دا غنه نو وزي نور په ډب پاتې وي، یعنی دا چې لوستون کې هم موږ د لاس ور کړی دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت تم پام نه دی کړی او ډیروالی تم مو پام کړی دی، نو فکر نه کوي چې موږ لوستون کې هم د لاس ور کړی.
او بالکل لوستون کې د لاس ور کول یو بل لار ده. ها اصلا منگا یعنی یو خدا دے جزمنگ کیفیت داون شوی دے پخوا خلق کیفیت تو وزگار وو، یعنی باید خشیری ویلے بے چی آغا بچاپ پگانا باندے دا غشوی بے سورتو ہوئی خولے شوی بے کنا بلا اس کو وہ اس بیدر چی مثلا ہر شاعر کی شیر ہو لی کی دے پر جائے چی مثلا منتظر شی پنزمیش تے کال یو نیم کال او آغا بیا مثلا پول گتی جوڑ شی نوار غزل بھی کنظم بھی خبروی پر فیس بک باندی نو لوستون کې د شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نسته، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستون کې لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعرۍ کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږ غوندې دغه شی متاثره شوې ده که نه، نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسو دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې شاته دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه، یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنی په خپله هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیس باندې اوښتي دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو، ادبیاتو نه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري. او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. زما دغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وکړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یا پایېدلی شي په شاعرۍ. په دې پخوا به داسې وو 100 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړي لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه، یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان وي که نه، نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو.
هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوی، کتابونه شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری صاحب یو خو داسې و چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نورو افغانانو هم موږ بېوطنه وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو، هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې م چېلته به کومې ایف ایم وي، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ کې مړ بڅه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګې یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15-20% تر 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بېوطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بېوسي، بېوزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بېوطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي، او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسېدې، او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوالم ډېر درد لیدلی کړی دی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. او همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګې یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس شي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګې او سم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره؟ کنه
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي، چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټول غچی کنده د ملګرو په مشوره نه وتا کانی نوم غره کړی دی او ان شاء الله چې ډیر زر به دلوس
دا شیر هم پکی کې
دی بس همدا شیر یا ټایټل شیر چې ته کوم وای هغه همدا شیر د دې شیر په اساس مې د کتاب نه نوم غره کړی دی
زیاتره بلګری شاعران چې کوم دی هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شیرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعران ورسره مخ دي به زما او د هغوی یو حال او شفیق الله شاداب صاحب زمون د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښ هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کړم کمپوز کړم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشران سره رابطه کوو څه به خپله فارقو او ان شاء الله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بل مهمه پوښتنه ده د ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان ما ټول له پوړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په مانه مصرف نور شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمونږ قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر وو چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړم نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو د دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې سه د تعلیم لږ روش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی دې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړه
خو اوس را ته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې شعر
سره شعر به درته ویم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و د زړه کور مې پې آباد و د چا یاد و ګونګوسې و توره شپه وه ستوري نه و خو زما په خوله پر یاد و د چا یاد و لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه و تیار سې ولاړ جلاد و د چا یاد و او چې حد څنګه و په ما تیر شو وختونه پردی زه پردی هیواد و د چا یاد و نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول برباد و د چا یاد و چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مراد و د چا یاد و او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
خو بس څه وکړم چې باد و د چا یاد
مننه نو شاعران ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه پنډار دی هغه شعر کې د هنر ته او هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغسات شعر به څوک په ډډه نه اړوي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که موږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه یې په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راون غاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راون غاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او داسې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوړسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډ کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډ کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډ کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګې کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتیر شوه سپین ویخته یې باد خواره وار کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالې پیڅکې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه نازړه وي د بلاکله ور سره تم شوه بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر و نن نشم درتلې زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لري دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وایسته دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستې وي. ځوانه دې ته ومسل دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وسارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله. د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانیستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهار ګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهار ګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم، ځان ته وژاړم، لزانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم، ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکې، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. په خپل ځان به مل خپل ځان بار شم، سر به ځان ته نور په خپل وګو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپل سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږي، ته خو پوهېږي کنه. هیلې مې ټولې داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته په ناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه. تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه.
نوران پر ٹول کلے خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشوے ورت سودا زمان رسی اور آشگن یار آشگن زلت ایسان رسی راشگن زلت ایسان رسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی نرسی گوردہ سڑے راشگ نزڑت سان رسی گورد سڑے تر سب نرسی نرسی گورد سڑے تر سب نرسی یا راشگ نزڑت سان نرسی.
آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو